دا مشال راډیو د دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی وی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسې د سیمې تازه او مهم خبرونه لتاسې اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی چې د سه شنبه په ډرون برید کې ژوبل شوی و مړ شوی دی. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلي هیواد هر هغه څه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او روسي ولسمشر پر امریکا له یو مهم امنیتي تړونه د وتلو تور پورې کولو سره د وسلو د نوي ځغال ګواښ کړی. بشپړ خبرونه. د سه شنبه یا نهې پر ورځ له کورمې سره نږدې په امریکایي ډرون بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی وژل شوی دی. د جماعت الاحرار ویاند اسد منصور تیر مازیګر په ټلیفون رویټرز خبري ایجنس ته ویلي خراسانی په وروستیو ډرون بریدونو کې ژوبل شوی و چې د پنج شنبه یا زیارت پر ورځ مړ شو. رپورټونه وایي د بې پیلوټ الوتکو په هغو حملو کې د جماعت الاحرار یو شمېر نور لوړپوړي قوماندانان هم وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت د دې خبرونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د خراسانی په اړه ویل کیږي چې د 2014 زیږیز کال په ډیسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د هغه برید پلان جوړ کړی و چې پکې 140 کسان ووژل شول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلي هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپله خاوره ځای ورنه کړي. مایک پامپیو تیر مازیګر په واشنگټن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څېړنیزې ادارې ته په وینا کې وویل د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او هلته پټن ځایونه لري. دوی ویل باوري کوي چې وسلوال هلته پټن ځایونه ونه لري. دوی تاریخ ښیي چې له پاکستانه ډېره کمه توقع کېدی شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وښیي. زموږ استخبارات هم دا راښیي چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټن ځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا ده چې دا پټن ځایونه ختم کړو. پامپیو په وروستیو کې له وسلوالو څخه د امریکایي کاناډایي کورنۍ د خلاصولو په برخه کې د پاکستان ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې هغه کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې وه. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبانو او حقاني شبکې ته یې پټن ځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په پېښور کې د میټرو بس سرویس د پروژې پرانیسته کړې. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر تیر مازیګر په د پرانیستې تر مراسم وروسته مشال راډیو ته ویل د آسیایي پرمختیایي بانک په مرسته د دې پروژو په د دې بس پروژه به په 6 میاشتو کې بشپړه شي. دو ویل خلک به هر ورځ د شاوخوا 300 بسونو په وسیله له څمکنیو څخه تر حیات آباد سفر وکړی شي. کله چې د پرانیستې مراسم روان ول نو د پېښور ترانسپورټرانو احتجاج وکړ او ویل چې د بس سرویس پیل به زرګونه ځایي ترانسپورټران بیروزګاره کړي، خو اعلی وزیر پرویز خټک وایي ترانسپورټرانو ته به د روزګار متبادلې لارې ولټوي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایی بریدونو کې تر درنې مرګ ژوبلې وروسته د جګړې ټکټیک بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیګا مشال راډیو ته ویل وسلوال طالبان اوس له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنګي ستراتیژي کې او تکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنی چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل، ډېر تمرکز ځانمرګو بریدونو او پر موټر بم بریدونو باندې دی.
روانه ونې وسلوالو طالبانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي او ډله ییز بریدونه وکړل چې پکې له 130 څخه زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 ژوبل دي. دا حملې پر داسې وخت شوي دي چې روانه ونې په مسقط کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوي. د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لورې د اندړو ولسوالۍ د نیولو هڅه شنډه کړې ده. د والی ویان محمد عارف نوري بیګا مشال راډیو ته ویل طالبانو له څو ولایتونو څخه خپل وسلوال اندړو ته ورټول کړي ول او وسلې وروړې وې چې ولسوالۍ ونیسي، خو افغان ځواکونه یې پر ضد وجنګېدل. دوی ویل ولسوالۍ د حکومتي ځواکونو تر واک لاندې ده. تر دې مخکې د اندړو ولسوال محمد قاسم دیسیوال ویلي ول چې په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده. د سې شنبې یا نهې پر ورځ وسلوالو طالبانو په همدې ولسوالۍ کې له دیرشو څخه زیات امنیتي سرتیري ووژل. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو د نوي ځغل د امکان ګواښ کړی دی چې او پر واشنگټن یې تور پورې کړی دی چې د سړې جګړې له یو مهم تړونه وتل غواړي. پوتین د بهرنیو چارو د تګلارې د روسیې او نړیوالو پوهانو یوې غونډې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې که امریکایي چارواکي پر روسیې او رسنیو فشار راوړي، نو دی به پر امریکایي هغو محدودیتونه ولګوي. د ویل که امریکا د درمیاني واټن ویشتونکو اټومي توغندۍ له موافقې وځي، نو مسکو به سمدستي او د برابر تناسب غبرګون وښي. په 2014 زیږیز کال کې چې واشنگټن پر مسکو د دې موافقې د سرغړونې تور پورې کړ، نو له هغه وخت راهیسې دا موضوع کړکېچنه شوي. مسکو دا تور رد کړی او ورته تور یې پر واشنگټن پورې کړی. پوتین په خبرو کې په روسیې کې د امریکایي رسنیو د کار موضوع هم یاد کړه. د روسیې په دولتي پیسو د چلیدونکو رسنیو لکه رشا ټوډی ټلویژن او سپوتنیک خبری اژانس ویلي د دوی ادارو امریکایي څانګو ته د بهرنیو ایجنټانو د رجستریشن له قانون سره سم د نوملیکنې امر شوی دی. پوتین اشاره ورکړه چې د سی این این امریکا غږ او د آزادې اروپا د راډیو په ګډون په روسیې کې فعال امریکایي رسنۍ له ځوابي غبرګون سره مخامخېدای شي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته وګیاس موږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوري. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي هند پر پاکستان نظر وساتي، خو اسلام آباد وایي مثبت او بیانونو ته توجه ورکوي. په کوټه کې پلټون کو د چهار شنبې د ورځې د هغه برید له ځایه شواهد وړي چې پکې اته کسان وژل شوي ول. د قائد اعظم پوهنتون زده کوونکي وایي د غوښتنو تر پوره کېدو احتجاج ته دوام ورکوي.
کوم سټوډنټس دی ایکس پل کړي دي پابوندې 50-50-60-60,000 فاینونه لګولې دي.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندریم در خبرې کړو او ځنې دلچسپ خبرونه به هم درته وړاندې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، د سې شنبې پر ورځ چې له کورمې سره نږدې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو بریدونه شوي ول، نو په هغې کې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی ژوبل شوی و. د ده په اړه اوس ویل کېږي چې دی وژل شوی دی. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راسره د ټلیفون په کرښه ده، تفصیل راته راکوي. رابعې، تفصیل راته د دې خبر راکړي.
پامیر دنه هی پاورز لکور می ایجنسی سے نزی پا یو امریکایی ڈرون بریدونه کی ده تهی که طالبان پاکستان جماعت الاحرار چکا مشر و عمر خالد خراسانی اغا وشر شوه ده. ده جماعت الاحرار ویان اسد منصور تیر مازیگر پا تیلیفون رایټرز خبری ایجنس ویلی چې خراسانی په دې ورستو ډرون بریدونو کې ژوبل شوی وو چې د پنجشنبې یا زیارت په ورځ مړ شوی دی. بلخوا پامیر رپورټونه دا وایي چې بې پیلوټه الوتکو په هغه حملو کې د جماعت الاحرار یو شمیر نور لوړپوري قومندانان هم وژل شوی دي. د امریکا دفاع وزارت لا په دې حق له سندي ویلي. د خراسانی په اړه ویلي کېږي چې 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول چې کوم 2014 بخنه واړم، نو هغه ویده پلان کړی و. د دې نه علاوه تیر کال د پنجاب صوبې په سرخان لاهور ګلشن اقبال پارک کې په یو چاودنه کې 70 کسان وژل شوي وو، او چې پکې یو کم دېرش ماشومان هم وو. او د دغې برید پړه جماعت الاحرار منلی والا دی وړاندې د خالد خراسانی د وژلو اطلاعات پامیر مخې ته راغلي او خو دې تر د جماعت احرار خپله چې د دې وژنې پخلی کړی دی. د ده په حق له ویلې کېږي چې د محمد ایجنسی وو او خبریال وو. راپورونه اوس دا وایي چې جماعت الاحرار یو سینیئر کمانډر هغه اسد افریدی چې دی وایي هغه د تنظیم مشر ټاکل شوی دی. سخت کال د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل هم په جماعت الاحرار د بندیزونو اعلان کړی وو.
سمه ده، ډېر زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره له اسلام آباد ټلیفون په کرښه وه. او دوی ویل چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ویان د اسد منصور د دې خبر پخلی کړی دی چې عمر خالد خراسانی چې د نهې پر ورځ د امریکا په ډرون بریدونو کې ژوبل شوی او تیره ورځ مړ شوی دی.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټ د پاسا دو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، د اکتوبر پر 14مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو لپاره د پاکستان ستاینه وکړه، خو د شروع پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل اسلام آباد باید د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې نوره همکاري وکړي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی ویلي واشنگټن پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره هند ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی غواړي مثبتو خواو ته زیاته توجه ورکړي. بشیر ګواخ معلومات راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا په ملګرو ملتونو کې د امریکایي سفیر نیکی هیلی د روسي بیان په اړه ویلي دوی غواړي واشنگټن سره خو اړیکو لپاره د منفي پر ځای مثبتو بیانونو ته ډیر پام وکړي. نفیس زکریا د اکتوبر په 19مه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل
دی روستیو کې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو خکېدو خواته تګ لپاره ځینې کارونه شوي دي. موږ غواړو مثبتو خواو ته ډیر پام وساتو. له دې وجې مو خپل منځي پوهاوی او د راتلونکي لپاره د همکارۍ هیلې ډېرې شوي دي. موږ د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر په 14مه نیټه ورکړې هغه بیان هم ستایو چې ویلي وو امریکا د پاکستان سره د بهتر اړیکو پیل کړی دی.
د مطبوعاتو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د امریکایي استازي نیکی هیلی د اکتوبر په 14 تاریخ واشنگټن کې د امریکا هند دوستۍ کونسل په یو غونډه کې ویل چې د افغانستان ثبات او پر پاکستان د نظر ساتلو لپاره د هند مرستو ته ضرورت لري. د سیاسي چارو پوه سوهاسینی هدار وایي د نیکی هیلی خبرې نوی نه دی او غنو امریکایي چارواکو دا په بیا بیا په بل شکل کړي چې مقصد یې په سیمه کې امنیت برابرول دي.
د دې خبرو درې مطلب دي. یو دا چې هند باید د افغانستان په بیارغونه کې خپل اوسنی کردار نور هم پراخ کړي. دوهم دا چې هند د ترهګرۍ سره په مبارزه کې مرسته وکړي. او دریم دا چې هند او پاکستان باید د خپلو اختلافي مسایلو په اړه سره کښینی او خبرې وکړي.
د اگست په 18 تاریخ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان په محل پر پاکستان نیوکی کړوي چې ترګرو ته پناه ورکوي. ویلي وو چې هند په افغانستان کې د آرامۍ لپاره د امریکایي سره همکاري کولای شي، خو پاکستان په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د هند سیاسي کردار نشي زغملی. په نوی دلی کې د ان ډی ټی وی د بهرنو چارو ایډیټر کدام بینی شرما وایي د هلی خبرې سمې نه دی او په افغانستان کې د امنیت لپاره باید شریکې لارې ولټول شي.
د هند په شان یو هیواد څنګه پر یو ملک نظر ساتلی سي؟ نیکی هلی خپل خبره په سمه طریقه نه ده کړې، غلط الفاظ انتخاب کړي دي. هند یو آزاد هیواد دی. پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې اتحادي دی. نو آیا داسې نسی کېدلی چې امریکا د پارونکو بیانونو له ورکولو بغیر نیغ په نیغه پاکستان سره خبرې وکړي؟
افغان او امریکایي چارواکي دریز لري چې پاکستان کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او هند بیا په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو په پراخولو سره خپله ونډه لا نوره زیاتولی شي. د بهرنیو چارو په او د پاکستان پخوانی ډیپلومات شمشاد احمد وایي د نورو هیوادونو ښکېلولو پر ځای باید د ثبات لپاره د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د څلور اړخیزو غونډو څخه ګټه پورته شي.
دا څلور اړخیزی غونډې له نږدې دو کلونو راهیسې روانې دي. دا ښه دي. بله خبره دا ده چې د افغانستان د مسلې حل باید په خپله د افغانانو په ملکیت او مشرۍ راووزي.
که څه هم هند تر اوسه د افغانستان سره خپله همکاري تر اقتصادي مرستو ساتلې او د څو هلیکاپټرو له ورکولو بغیر یې کابل سره نورې لوی نظامي مرستې نه دي کړې، خو پاکستاني چارواکي پر افغانانو له پراخېدونکې اغیزه په اندېښنه کې دي. افغان چارواکي بیا وایي د افغانستان خاوره به د هیچا خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او د یو خپلواکه هیواد په توګه د هر ملک سره د اړیکو ساتلو حق لري.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
په کوټه کې د چهارشنبه یا شروع پر سهار په شوي بم برید کې د وژل شوی شمیر اتو ته رسیدلی دی. هلته تیره ورځ یو پلټون کې ډلې په نیو سریاب سیمه کې د پیښې د ځای معاینه کړې او شواهد یې ټول کړي. پولیس وایي په ځینو سیمو کې یې د مشکوکو وسلوالو د لټون عملیات هم پیل کړي. د پولیسو پر موټر په شوي برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم ول. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې وه. ایوب ترین تفصیل راکوي.
د ساينسي کارپوهانو د غدرې کسیز پلاوی د پیش پر ځای د هغه تباسي ویلاري او د هغه سره د نشتی موټر جاج اخیستی چې لامل یې چاودنه رامنځته کړې وه او په نتیجه کې یو لاروی او په لاري کې سپاره وو پولیس والا وژل شوي او څلورویشت نور ټپیان شوي وو. د فرانزیک ټیم وکوچ ته د راتلو پر مهال د پیش د ځای شاوخوا سیمه د هر ډول ټرافیک او د خلکو د تګ راتګ په مخ تړل شوې وه. بلې خواته د کوټې د پولیسو مشر او دروزاک چیمان خبریالانو سره په خبرو ویلی دی چې دوی نه هواځي د چاودنې په اړه د نیو سریاب په پولیس تھانه کې د ناڅرګندو کسانو په ضد اف آی آر یا رپورٹ لاسلیک کړی دی، بلکې د صوبایي حکومت څخه د پیښ د پلټنې لپاره د جی آی ټی د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. هلته د پیښو وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د مشرقي بای پاس په سیمه کې د مشکوک کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې پر روان کال کې تر اوسه څلور ځان مرګ بریدونه شوي دي، په کوم کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي او د سلو څخه زیات نور ټپیان شوي دي. لومړی ځانمرګې برید د جون په درویشتمه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو د مشر د دفتر و ودانۍ ته مخامخ وسو، په کوم کې چې لږ تر لږه 14 کسان مړه او درویشت نور ټپیان شوي وو. دویمه پیښه د جولای په 10مه نیټه د افغانستان و پولې ته څیرمه په چمن ښار کې رامنځته شوه. په هغه پیښه کې ایس ایس پی ساجد محمد او د هغه ډرایور وژل شوي وو. دغه ډول د روانې میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د جلمکسی د فتح پور په درگاه کې ځانمرګې برید شوی وو او په نتیجه کې 25 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وروستی ځانمرګې برید د نیو سریا په سیمه کې وسو، په کوم کې چې د مړو شمېره اوس واتو ته رسېدلې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پونتون د زده کوونکو احتجاج دوام لري چې لکبلې د زده کړو بهیر درېدلې دی. زده کوونکو تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د پونتون انتظامی د دوی ځنې ملګري استلی او د دوی فیسونه هم زیات کړی دي. د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم کمیټې د پونتون مشر ته د دې مسالې د هواري ویل دي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد پوهنتون زده کوونکي سفیان شمس وزیر وویل چې د پوهنتون وایس چانسلر د یوې جګړې په تور کې د دوی 200 ملګري له پوهنتون ایستلي چې پکې په ځینې پارزي توګه بندیز او په دوی 30 او 50 زره روپۍ جرمانې لګول شوي او د غرنګ ځینې بیخي له پوهنتون خارج کړي شوي. نوموړي زیاته کړه،
ټوټل چې څومره سټوډنټس دي دا په سټرایک راوتي دي، زموږ 13 ډیمانډز دي. زموږ مین ډیمانډ فیس ته په 2015 کې وایس چانسلر معاہدہ کرے دا اسٹوڈنٹ سارا چھ سلور کالا بفیس نہ زیادتی کی نو دور تا پخ کالی 40% زیاد کو فیس اور 17 کے وائس چانسلر 10% نور زیاد کو فیس. سٹلن دی پورا بس استعداد کم دے، یونیورسٹی تعداد 9500 تورا سے دو بس استعداد 30 دے تقریبا چکم اسٹوڈنٹس دی ایکس پل کڑی دی پابندے 50-50 60-60 فائنوں نہ لگا ولی دی دا مونتا پتا دا نو چکلا شاگرد نہ جھگڑا اوشی ظاہری خبر دا تا پنشمنٹ ور کول پکار دی خود دمرا نہ چتا ایکس پل کے ظاہری خبر دا چدلتا جھگڑے تا نہ دے راغلے اس پڑھائی راغله د سبق تا راغله
یو بل زد کوونکی ابراهيم سيد مشال ريډيو ته ويل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشور کوله ځکه چې د پاکستان د نور په هنتونو په پرتل کې د اعظم په هنتون کې زیات فیسونه اغستل کیږي نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوری کړي
یونیورسيټي د خپل رائټ سپاره بند کړي دلته فیسونه د پبلک سېکټر یونیورسيټي دا او فدي کې فیس یو لاک روپۍ ده ټیک ته نمونکو عام میډل کلاس خلک موږ دا نه کوي افورد کول سټډنټان او دا په معنی پوره د تعلیمي کم سرګرمیان دي په معنی لاري بنديږي ته موږ ناسو ټیک ته د خپل حق لپاره 15 پاړس ورځې وشوي موږ ناسو په دقیق وروڼو ناسو دلته خرو په معنی تیریږي نو ویسي دا څوک ایڈمنسټریشن ته هغه ته پکار دي چې موږ دا مسله حل کړي
بل په لو د چرشنبه په ورځ د وفاقي تعلیم لپاره د قومي اسمبلی د قائم کمیټې غونډه شوه چې پکې یې د قائد اعظم په هنتون وایس چانسلر ډاکټر جاوید اشرف ته دغه مسلې د حل ویلي مشال ریډیو چې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عمران خټک نو پوښتل نو هغه وی
موږ ورته وې چې کوم د سټوډنټ جنون ډیماند دي تاسو را خپل فیکلټي دا چانسلر چې څه ایشوز دي موږ ډیسکس کړو موږ ورته چې کوم جنون ډیماند دي بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنون ډیماند دي چې دا کم شي او چې کوم جنون ډیماند نه دي کوم چې قانون مطابق نه دي نو هغه باندې کې نه ریسر دغه کوي چې څوک پکې شرارتيان دي خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی یو سټو کې
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم نه تر دې د ما سلويخ پیس د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د څېړونکو نادیه نویوالا لیکنه خبره کړې چې پکې په پاکستان کې د تعلیم پر ټیټ معیار انتقاد شوی دی نوموړي لیکي چې په هغه هیواد کې د تعلیم بودیجه زیاته شوې خو معیار یې دومره ټیټ دی چې تر پنځم ټولګي پورې زده کوونکي یوازې تر یوه حده لیک لوست کوي او تعلیمي بنیاد یې کمزوری وي چیرون کې نادیا نویواله لیکي په وټاباد کې وخونځي ته ورغله او هلته د دریم ټولګي لزده کوونکو پښتنه وکړه چې لفظ پاکستان دی ولیکي لدې سره ماشومان ورته حیران ولیدل او یو ماشوم هم دا کار ونه کړی شو په هغه خونځي کې یوازې دوه ماشومان تر پنځم ټولګي یا کلاس رسیدلی دي او هغوی یوازې تر یوه حده لیک لوست کولی شي نوموړي لیکي د پاکستان د ښوونځیو د دریم ټولګي شاوخوا نیمایي زده کوونکي په اردو یا نورو ژبو کې یوه جمله لوستی شي او یوازې 11% یې په انګریزۍ کې لیکلی شي د سرکاري ښوونځیو ماشومان وایي استادان ورباندې خونې پاکوي ډوډۍ په پخوي او ورته وایي چې پخې دې ورته چاپی کړي په هغه ښوونځیو کې استادان ماشومانو ته سختې جسماني سزاګانې ورکوي نادیا نویواله لیکي له 2010 زیږیز کال راهیسې د پاکستان حکومت د هغه هیواد تعلیمي بودیجه دوه چنده زیاته کړې او تقریبا یې له دفاعي بجټ سره برابره کړې ده خو تعلیمي معیار لا هم ټیټ دی نوموړی وایي د بجټ د زیاتولو باوجود له 30% استادان ښوونځیو ته نه ځي او له 2010 زیږیز کال راهیسې اوس هم هر کال په سکولونو کې یوازې 50% نوي شاګردان داخليږي د دې په اند تعلیمي بجټ زیاتول د دې ستونزې حل نه دی د دې په خبره اصلي ستونزه دا ده چې ماشومانو ته تعلیم په هغو ژبو ورکول کیږي چې هغوی ورباندې نه پوهیږي میندې او پلرونه غواړي چې بچي انګریزي زده کړي خو په ډیری او شخصي سکولونو کې زیاتره استادان خپله په دې ژبه نه پوهیږي همدا لامل دی چې کله دا ماشومان تر پوهنتون رسي او هلته چې ګوري چې تعلیم په انګریزي دی نو نقل ته مجبوریږي څېړونکو نادیا نویواله زیاتوي پاکستاني ښوونځیو ته پکار دي چې ماشومان ته انګریزي د دویمې ژبې په توګه وښي او ټول تعلیم په هغه ژبه ورباندې وکړي چې هغوی په پوهیږي حکومت هم باید ښوونځیو ته د نویو ماشومانو د داخلو په پیمانه د تعلیمي پرمختګ جاج وانخلي بلکې وګوري چې څومره ماشومانو لیک لوست زده کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو لدې رپورت سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دي تاسو کولی شئ چې را سره د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریک کړئ په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ د ټلیفون دوه ډوله شمیرې لرو یوه ای دا چې په پاکستان کې اوسئ او په خپل کور کې لینډ لاین ټلیفون لرئ نو په وړیا ډول راته ټلیفون کولی شئ ورسره څلور نورې شمیرې هم دي او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندۍ پروګرامونو کې برخه واخلئ
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړی نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800022333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غوږیاست او زګورم چې پر فیسبوک ما ته چا خبرونه لیکلی دي که نه دي لیکلي. ښه، د ډیرو کسانو دلته سلامونه را لیکلي دي. ستاسو له سلامونو ډیره زیاته مننه که خبر در سره یې تازه خبر او مهم خبر نو هغه را سره ولیکئ او خو په پوره تفصیل را ته لیکئ چې زه یې له تاسو ټولو سره شریک کړم. سلیمان خیل لیکي، سوپر سلیمان خیل، چې په جنوبی وزیرستان زرملین او ګلکچ تحصیل توی خوله سکولونو کې استادانو به ډیوټۍ نه کولې، اوس سیکیورټي فورسز د سکولونو استادانو ته د ډیوټۍ کولو امر ورکړی دی. هر استاد چې د ښوونځي ته نه ورځي له هغه څخه به پوځ تنخواه اخلي، نو اوس د دې له کبله ټول استادان چې دي هغه حاضر شوي دي. او زاهد زدران کورمیوال لیکي د خیبر پختونخوا څخه، وایي د کورم ایجنسۍ شلوزان تنګي خلک دی بیرته ولیږل شي ځکه چې موږ له ستونزو سره مخامخ یو او وایي ستونزې او سرکار پروګرام راته جوړ کړی. طاهر شاه لیکي چې په ملاګوري کې د جندي بابا نه تر شیر برج پورې سرکونه ډیر زیات خراب دي چې خلک غټې ستونزې لري. البته دا ستونزې دي خبرونه را سره شریک کړي. ما خیال کې ما سره یو کس د ټلیفون په کرښه و خو ټلیفون یې قطع شو. د الماس خان خلیل په غږ دا سندره واور.
نشی نشایم دی روزگار تلگ شان پیم دا او پیم دا ما پیم دا خوما تلگ شان پیم دا
ਕੀ
بدنام شمخ دیار تلک شانتی میں دا بدنام شمخ دیار تلک شانتی میں دا
مشال رادیو ته وګیاست تاسو ته معلومه ده چې په دې دغه کې خبرونه کې درته د روغتیا په اړه او نور دلچسپ موضوعاتو په اړه هم خبرونه درکو. نو لینسټ میګزین چې دی هغه څېړنه خپل خبره کړې ده او په هغه کې ویلي دي چې دا آلودګي چې ده هر قسم آلودګي یا ککړتیا که د اوبو وي که د هوایي د دې له کبله په نړۍ کې چې دا غیر فطري مرګونه کیږي په دې کې یو په شپږو کې د دې آلودګۍ یا ککړتیا د وجې نه شوې دي. دوی چې خپل هغه تازه ارقام خپاره کړي دي نو په هغې کې ویلي دي چې زیاتره خلک چې دي هغه په بېوزلو او غریبو کورنیو او یا د متوسطې طبقې د کورنیو یا هیوادونو خلک دي چې هغه د آلودګۍ له وجې مړه شوي دي. په دې کې تر ټولو زیات مرګونه چې شوي دي هغه د هوایی د هوا د ککړتیا له وجې شوي دي او دا څېړنه چې ده دا تر 2015 زیږیز کال پورې دوی لیدلې ده. 2015 زیږیز کال معلومات دي یوازې د 14 او 12 نشته. نو په 15 کې وایي چې 9 میلیونه انسانان چې دي هغه د دې آلودګۍ یا ککړتیا له وجې مړه شوي. په هیوادونو جات چې اخیستل شوی په دې کې برونایی او سودان او بخی سویډن هغه هیوادونه دي چې پکې د آلودګۍ له کبله د خلکو د مړینو کچ چې و تر ټولو زیات ټیټ دی. تر ټولو زیات لوړ چې دی هغه بنګلادیش دی، دویم پسې سومالیا، بیا چاډ، بیا نیجر، بیا هند، بیا نیپال، بیا جنوبی سودان، بیا ایریټریا، بیا مډغاسکر او په 11 نمبر باندې پاکستان دی چې پکې د هوا د ککړتیا د وجنه د اوبو د ککړتیا د وجنه ډیر زیات خلک مړه شوي دي. ساینس پوهانو ویلي دي چې په برتانیا کې 50,000 کسان په 2015 زیږیز کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د اوبو د ککړتیا له کبله مړه شوي دي. او دوی وایي چې د هوا د ککړتیا سطح چې ده هغه تر بحراني حالت پورې رسیدلې ده. ډاکټر پینی وډز په نوم د برتانیې د سږو یا د پیپړو د بنسټ یوې مشرې ویلي دي چې دا تر بحراني حد پورې رسیدلې ده او د دې تر ټولو غټ لامل چې دی د ډیزل ګاډي دي چې هغه کارول کیږي. دې ډاکټرانو او ساینس پوهانو په خپله څېړنه کې دا هم ویلي دي چې په دې غریبو هیوادونو کې یا مخ پر ودې هیوادونو کې د هوا یا د اوبو د ککړتیا له کبله چې خلک مړه شوي دي په دوی کې زیاتره ناروغۍ د زړه ناروغۍ دي، ورسره سټروک یا فالج دی او د دغه ناروغۍ هم ورسره شاملې دي د سږو یا د پیپړو. دوی په خپله څېړنه کې دا خبره هم کړې ده چې 8 لکه خلک چې دی په دنیا کې په 2015 زیږیز کال کې هغه د کار په ځایونو کې د آلودګۍ له کبله مړه شوي دي. د کار په ځایونو کې د آلودګۍ معنی دا ده چې د خلکو یا په کارخانو کې کار کاو، په فابریکو کې کار کاو، یا په داسې ځایونو کې کار کاو یا د مستریخانو کې کار کاو چې هلته اوبه او هوا دواړه یا ماحول یا هغه چاپیریال چې و هغه ککړو یا پلوټډ و. نو دا یوه څېړنه ده چې ما تاسو سره شریکه کړه. تاسو د لینسټ کمیشن آن پلوشن اینڈ هیلتھ په نوم باندې د پاڼې باندې هم لیدلی شئ. ټول معلومات هلته موجود دي. په نور تفصیل باندې هم که غواړئ نو لوستی شئ. یو کس سره سره دی، ستړي مشئ. وعلیکم السلام، نوم راته وخی او سیمه.
ډېره زیاته مننه، مینه او سلامونه مو ومنه. په میر جانا سیدمن الله یم در سره د شمالي وزیرستان نه.
سیدمن الله صاحب څه خبر مروړی دی؟
ډیر زیاته مننه، ډیر شکر گزار یم د تاسو د پروډوسر نه چې موږ ته په خبرونه کې وخت راکو. او خبر خدا دې پنیر جانا د دلته د شمالي وزیرستان رزمک سیمه نه ما تاسو ته کال کړی دی کنه. او دلته کې د سوال کې د دې درې ورځې د ریپورټونه موږ او تاسو مشاله دې موږ او کنه دی ورته او کنه. او دلته کې کار پیوم مخکې لګې دل شوی او دلته کې موږ خبر خدا دې چې پیپ مر روان کړو د وبو. نو هغه د سوال کنه چې د اندېښنې لواجه او لکه د پیسې کمای او زمون سره بل خلک ډیر اندېښنې لري کنه. او بالکل موږ تاسو خبرونه ټول اور کنه.
صحیح خبر در سره چې شید تاسو
خبر دا در سره چې دا وبو مو چې کوم کار مو ته شروع کړو. او هغه اوس لکه موږ بند کړی دی کنه لکه
دا خبر نشو سید منو لاس
خلک اندېښنې لري.
څه شي اندېښنې لري د مثال په توګه
ودا وای چې خلک دی یارا بس کډه کوي پته نه لګی چې حالات په کډ کې څنګه دي.
خدا سي ښکاری تاسو ته چاله تب حالات خراب شي په شمالي وزیرستان کې پر ازمک
بس خدا را کرفي لګيږي بس وخت په وخت وو ورځ درې ورځ.
نو تاسو دغه سره ملاقاتونه نه دي کړی د انتظامی سره د پوج سره چې دا ولې لګيږي درته معلومات نه درکړي.
د هر څه شي پته د پامیر جانا د هر څه شي پته د دلتا په شمالي وزیرستان کې لکه د بننه چې راځه کله ته شمالي وزیرستان نه ناجب او الته کې یو یو چې پوسټ دی مخکې راځي بل چې پوسټ دغه سره دغه سره د راز ماکسیمو پرې.
اوکې صحیح دی. بهر ال دا خبر نه وخه سید من الله صاحب خو د سچویشن د حالت په اړه کې د معلوماتو راکول مننه خوشاله اوسه. د جاوید امیرخیل په غږ به سیوا د واوري
روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چبی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا
مشال رادیو ته غواګیاست سلام پښتونخوا خبرونه ده او په اسکایپ باندې راته له خوست ګلان کیمپ څخه عبد الوهاب لیکل دي له درو میاشتو راهیسې د غلام خان لار خلاصه نشوار او رزرس روادي کوي خو نه خلاصي نور الله لونګ لیکل دي غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې همدانن شپه طالبان په شاوته مل شول افغان کمانډو او نور قواو هلته ماخام شپږ بجې ځانونه رسولي جګړه اوس مهال وي څه نه څه آرامه شوي بالکل دا خبر ما تاسو ته لوستو او خان وزیر لیکي چې په بیرمل ولسوالۍ کې د ټلیفون ډېر مشکلات دي پکتیا والی صاحب دې دا مشکل ورته ورحل کی او عبدالله نظام خیل څه نه دي لیکلي یوازې سلامونو ته ټولو ته وعلیکم سلام ډیرو خلکو دلته په تبصرو کې د افغانستان دغه د څو ورځو بریدونه یاد کړي دي او دوی ورباندې خفقان څرګندونه کړې ده په دغو حملو باندې څوک را سره دي ستړي مشه
جوړیې
په خیر راغلی صاحب نوم در راته وښه او سیمه
عارف
عارف
د شمالي وزیرستان خپلګنه
ښه څنګه یې خی
جوړی برابر یې
مننه څه خبر مو راوړی دی کنه
جی ولې نه دلته کوم دا دمډل کډه ستخل کډه به یېږي باندې لا او خلک وایي چې واور د کار پیدا او د کوم حکومت اعلان کړی دی دلته په وځ کنه هغه په کلی باندې کډه باندې کړی دی دلته نور سیمه ته نه پرېږدي او باندې ته به وځه لاړ شي دلته یې وښ په نه پرېږدي او حالاته خلک وایي چې سات ورځې کار پیدا
خا و ورځي خلک وایي کو حکومت ویل دي چې دا کرفیو لګید
مطلب هو په هر څه نه نشته خو موږ خلک وایي دلته
خا نو خلکو د خبرو تصدیق به څنګه کیږي
تصدیق کلتا الګاډي پر ودنو مند نشه کاری روډي راخو کی دي
خا د بانو نه چې کملار تلل دا سپلګي ته خلک نه پری دي
سپلګي ته به ویږي کومه نامونګ پوسه لکې دي رس مکه سره ستخیل داسې ما
سی نو دا ویل کیږي چې وو ورځي به کرفیو وي
خلک دا وایي چې وو ورځي به کرفیو وي او کډه ډېر په زور زور روانه وي
سی دا من نه خوشاله اوسه عارف صاحب
سی شو خوشاله
اوسه آباد اوسه خدای په امان دا هارون باچا په غږ سندره درته نشو
پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے دا سے بے جوندن دا سے بے جانا نوے دا سے بے جوندن دا سے بے جانا نوے دا پختنو کسے خدا سے بھی مانا نوے دا سے بے جوندن دا سے بے جانا نوے دا سے بیشوندن داسی بی جانان پسو سرم خاو سرمو نجنل کلو نپس شو سرم خاو سرمو نجنل شکال ور یزیدا سے او بے باران نغے داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی داسے بے ژوندن داسے بے جانان نوی چرچداسی پشاتلی او د خندانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی داسی بے ژوندن داسی بے جانانا نوی
اوریدونکو وس هم در سره یو بل خبر شریکوم او غدا دی چې یو نوې څېړنه شوې ده او پغې کې دا لیدل شوې دي چې په نړۍ کې دا حشرات چې دي لکه موچۍ شوې پتنګ پروانې ده دا په تیرو دیرشو کلونو کې د دوی نفوس یا آبادی په جرمنی کې چې درته یاد کړي یوازې جرمنی کې چې لیدلې دي نو 15% کم شوې ده او دا هغه سیمې دي د جرمنی هغه برخې دي چې هغه د هغو سیمو حفاظت کیږي هلته د کروندګرۍ اجازه نشته او هغه د طبیعت لپاره د طبیعت د خپلې ودې لپاره هلته پرېښودل شوی دي یعنی انسان پکې کار نه لري نو ساینس پوهانو ویلي دي چې دا انتهایی خطرناک او حیرانوونکې کیسه ده چې دا حشرات داسې ختم شوي دي پخوا د دوی په وینا به داسې و چې کله به ګاډی تیرېده له مختلفو سیمو څخه نو ګاډی به چې کله ودرېده نو د دې په شیشې باندې د دې په هغه کړکیو باندې به ډېر زیات حشرات نښتي وو او هغه به مړه شوي وو د دې ګاډي له تګ سره خو اوس یو څو حشرات یوازې معلومیږي نو دوی چې ورته کې ناستې دي او په دغه کې څېړنې ورته کړې ده دا د هالینډ ساینسدانان دي د راډباونډ پوهنتون دوی چې کله څېړنه کړې ده معلومات یې کړې دي نو 15% حشرات الارض یا حشرات الارض چې دي د ځمکې د حشرات د ختم شوي دي او دوی دا ویلي دي چې په دې نه دي خبر چې دا حشرات ولې ختم شوي دي یو لامل خو یې دا و چې د زراعت یا د کروندګرۍ له پراخېدو سره د حشراتو د ژوند د مچۍ چې دي یا پتنګان دي یا پروانی دي د دوی د ژوند لپاره لارې چي دي هغه مشکلې دي ځکه چې دوی اکثر داسې بوټو پسې ګرځېدل چې زیات ګلان ولري او لازمی نه ده چې په د کروندو په ځمکو کې اکثر چې کله فصل وری بل شي نو تر هغې وروسته دا ځمکه همداسې پرېښودل کیږي دلته نور بوټي نه پرېښودل کیږي نو ساینس پوهان دا وایي چې دا د کروندې ځمکه چې ده دا د دغې حشراتو دپاره داسې ده لکه د انسانانو لپاره بیدیا یا صحرا یعنی انسان چې په بیدیا یا صحرا کې ژوند نشي کولی نو همداسې د حشرات چې دي په دغسې ځمکه کې ژوند نشي کولی نو دوی وړاندیز دا کړی دی او سپارښتنه یې دا کړې ده حکومتونو ته چې دوی د ګلانو کر زیات کړي په مختلفو ځایونو کې چې هلته دا د حشراتو آبادی بیا راپیدا شي خو لا ورته معلومه نه ده چې ولې د دوی آبادی یا نفوس کم شوی دی اوس ولې د ساینس پوهان په دې کې ډېر زیات لیوالتیا لري چې د حشراتو ژوند ولې باید وژغورل شي د دې لامل دا دی چې په نړۍ کې ایکو سیستم چې ورته دا حیاتی او ماحولیاتی او نظام دی دا روان دی، او هر ژوی، هر حشره، هر انسان، هر څاروی، هر ځناور، هر بوټی، هر میکروب د دغه د انسان د نړۍ د ماحولیاتی نظام، او بیا په دې کې د خوړو د جال یا د شبکې مهمه برخه ګڼل کیږي. ساینسپوهان دا وایي چې حشرات چې دي هغه د ډیرو دغو لپاره، پرندو لپاره، مارغانو لپاره، له امفیبینز دپاره، داسې ځناور چې هغه په اوبو او په وچه باندې دواړه ژوند کولی شي، خو هغوی په اوبو کې چې هغې ته امفیبینز وي، د شوپرکانو دپاره او د ریپټایل دپاره د خوړو یوه سرچینه ده. اکثر تاسو لیدلی دي چې مارغان چې دي هغه د حشرات خوري، او بوټی چې دي هغه د باراورۍ لپاره یا د خپل نسل د زیاتولو لپاره پر دې حشراتو باندې تکیه کوي. نو که حشرات کمیږي نو د بوټو د پولینیشن یا د باراورۍ سیستم چې دی، یعنی د خپل نسل چې زیاتی، دا اغیزمنیږي، او مارغان او امفیبینز لکه چینډه خشوه دا چې دي دا د خواړه نشي ترلاسه کولای. نو که بوټی کمیږي یا مارغان کمیږي یا امفیبینز کمیږي، نو غیر مستقیمه توګه باندې په انسانانو باندې، د انسان په ژوند باندې هم اغیز شته دی، او د نورو ځناورو په ژوند باندې هم اغیز شته دی. نو اوس د ساینس پوهان چې دي دا په دې باندې ټینګار کوي چې حشرات باید زیات شي. ستاسو په سیمه کې څومره حشرات شته دي؟ زیات شوي دي، کم شوي دي؟ ستاسو په سیمو کې مارغان زیات شوي، کم شوي دي؟ په دې اړه باندې به راته معلومات راکوئ. زه به درته په بل خپرونه کې بیا وخت درکړم، تاسو به راسره رابطه وکړئ، تاسو راته بیا ووایئ چې کم مارغان کم شوي دي، کم بوټي کم شوي دي چې پخوا وو، یا زیات شوي دي، یا کم مارغان زیات شوي دي، او آیا حشرات د پخوا پرتله زیات شوي یا کم شوي دي. له خپلو پلرونو او میندو او له مشرانو نیا نیکنه پوښتنه وکړئ چې په چاپیریال کې څه بدلون ویني، څومره بدلون ویني. د کرن خان په غږ دا سندره واورئ.
ولې راتوای چې لګ وار کو وار س مانا کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانا ولې راتوای جگ بری جونا د سندرو د خار سمانا کار د مینی کار دل دې کار انکار سمانا ولې راتوای
غری سوای او زړه د غر سی سوای لاس د خاري سوای او زړه د غر سی سوای غړم یو مانا غړم یو مانا غړم یو مانا لا لای چخکار س مانا کار د مینې کار دل دې کار انکار سمانا
مشال رادیو ته وګیاست او د سلام پښتونخوا د برخه ورستۍ سندره درته نشرو د ماستر علي هدر او د زنی ماشومان په غږ ده راځي چې دا واورو او په بل غړې کې بیا در سره
پلتوید جمعت غاڑے چه قطری قطری میں پوزد دخمن کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا یا بکڑم دا پختنوں کو سے بھی جاڑے